پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا سادی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوری السلام علیکم سبا د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات دي د دې انتخاباتو د امنیت لپاره پولیسکونو سره ځواکونه ګمارل شوي دي او په ځینو سیمو کې د رای ورکولو یو شمېر مرکزونه تړل شوي دي د امنیت سربیره نور څه دلایل دي چې دا مرکزونه بند پاتې شي تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه صالح محمد صالح اوروي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان ولسمشر د روانو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې د کورنیو چارو وزارت وایي چې ولسوالیو څخه د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د ایران د تهاجم مخه ونیسي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ولسمشری د انتخاباتو په اړه خبري وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو په دې ټلیفوني مکالمه کې څرګنده کړې چې د امریکا توقع ده چې د کاندیدانو او د انتخاباتو د ترسره کولو د دولتي ادارو چلند باید د معلوماتو له حدودو هاخوا وي چې د انتخاباتو د نتیجو مشروعیت یقیني سي د اعلامیه په حواله د امریکا متحده ایالاتونو یو ور بیا طالبان د اسلامي دولت ډلې یادایش او نور تروریستی ډلې وغندلې چې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړې تر څو خلک د خپل رای له حق څخه محروم کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر شپه په ټویټر کې د دې ټلیفوني مکالمې د جزئیاتو په اړه خبرې کړې دي ولسمشر غنی ویلي په دې مکالمه کې د انتخاباتو پر امن او په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه بحث وکړ په پام کې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات سبا شنبه ترسره شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل ولسوالیو څخه د رای ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي د دغه وزارت مرستیال ویاندی مروی امینی ازادي راډیو ته ویل چې د موادو دغه انتقال تیره چهارشنبه پیل شوی دی
هغه ولایتو کې چې د مځکې له طریقه موږ ستونزه لرو هغه د هوا له طریقه د حساس مواد ور ولېږل سي او د سمبلې له وویشتمې نه د میزان تر پنځمې یعنې تر ننه پورې د حساس او غیر حساس موادو انتقالول له ولسوالیو څخه مرکزونو ته د رای ورکونې مرکزونو ته دوام لري چې زموږ همکاران دا کار هم په سمه توګه یې شروع کړی ده او ختمیږي به
د کورونی چارو وزارت وایي د رای ورکولو د مرکزونو او محلونو د خوندیتوب لپاره له تیرې چهارشنبه لومړۍ درجه احضارات پیل شوي دي د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره تر اویا زره زیات امنیتي ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو کې ګمارل شوي دي په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د انتخاباتو پر مهال باید د خبریالانو د امن ټینګول په لومړیتوبونو کې شامل وي د غیدرې نن په ویلامیه کې ویلي څرنګه چې خلکو ته د رسنیو له لارې د ټاکنو په اړه معلومات وړاندې کیږي نو د ټاکنو په ورځ د خبریالانو د امن ټینګول باید د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې شامل وي نای په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې رسنۍ کولی سي د ټاکنو په اړه د معلوماتو په خپرولو سره د ټاکنو له شفافیت سره مرسته وکړي دا په اصل کې ده چې په کندهار ولایت کې د هیواد په نوم د یو خصوصي راډیو یو محلي خبریال عبدالحمید اوتکی چې د سې شنبه په ورځ په یو چودنه کې ټپي سوی و تیره چهارشنبه په روغتون کې ساور کړه هغه د ولسمشری د کاندید محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چودنه کې ټپي سوی و افغانستان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل سوی و سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجوده وسیلې کار واخلي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د تهران د مالي سرچینو بندول به بهترینه لاره وي چې د ده په وینا له نړیوالو قوانینو د ایران ښکاره سرغړونه بنده کړي د عربستان د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا تور ولګوه چې ایران د سپتمبر د 14مې د میزایلو او بي پیلوټ الوتکې د هغې حملې مسؤول د چې د سعودي عربستان د تیلو تر ټولو غټ تاسیسات په نشه کړی وو هغه پیښه د دې سبب سو چې په نړۍ کې د اومه تیلو ورځنی تولیدات د لنډې مودې لپاره څه باندې 15% کم سي د امریکا متحده ایالاتونو فرانسې بریتانیا او جرمني هم په هغه حمله کې تهران دخیل بللی وو حساب زیاته کړه چې موږ ډیر شو پوهیږو چې د دې تهاجم تر شا څوک دي د بیړیو د څار یو شرکت وایي د بریتانیا بیرغ لرونکي د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ چې په جولای میاشت کې له عملی سره د ایران لخوا نیول سوې وه حرکت پیل کړی او د ایران له بندر عباس څخه وتلی ده د ریفینیټیو په نوم د دې شرکت نن سهار وویل چې د سټینا امپیرو په نوم د دې برتانوي بیړۍ د بندر آباد څخه تر روانې دومخ کې خپل لوری د سعودي عربستان د جوبیل له بندر څخه رشید بندر ته بدل کړی دی. تر اوسه پورې د دې بیړۍ روانېدل په رسمي توګه نه دی تایید شوی. رشید بندر د متحده عرب اماراتو د دوبۍ تجارتي بندر دی. جوبیل بیا د سعودي عربستان بندري ښار ګڼل کیږي. سټینا امپیرو بیړۍ د جولای پر 1 د ایران لخوا تر نیول کېدو مخکې خپل اصلي منزل جوبیل ټاکلی و. ایرانی چارواکو د بریتانیا بیرغ لرون کې دغه بیړۍ د او د هغې عمله تورنه کړې وه چې نړیوال سمندري قوانین نو مراد کړي. تر دې مخکې بریتانوي شاهي ځواکونو یوه ایراني کښتۍ سوریې ته د تیلو د لیږد په شک په جبل طارق کې نیولې وه چې وروسته یې خوشې کړه. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي وار لپاره به د 49 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکړه پیل کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې سیلانیان ورجلب او همدغه رنګه خپل اقتصاد له تیلو هاخوا په متنوع عوایدو متکی کړي. د هیواد نن جمعه اعلان وکړ چې دوی به له بهرنیو کمپنیو څخه وغواړي چې د سیاحت په برخه کې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د هیواد د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې له بهرنیو کمپنیو څخه به غوښتنه وکړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د دوی د ناخالصو عوایدو په زیاتولو کې په 100 لس ونډه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رای ورکولو یو شمېر مرکزونه به بند وي. د امنیتي ځواکونو په استناد علت څه دی؟
یو امنیتي ستونزه ده او دوهم د انتقالات د حساس موادو انتقالات مشکل ده او دریم ستونزه د تیټ د رای دهندگانو کچه تیټول.
د انتخاباتو د امنیت په ارتباط د غزنی والی په خپل ولایت کې خلکو ته ډاډ ورکوي.
په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د فلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا په ټول افغانستان کې د کمیسیون ته دفترونو د امنیت په اړه وایي.
د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل شو.
په دې اړه جزئیات د سمارای سم حق په پروګرام کې چې تر 12:30 بجو وروسته خبري شي اوریدلی شي. له انتخاباتو لري یوه مسله د خوست شیخ زاید پوهنتون روغتون له 10 ځن وروسته پرانستل شو.
په انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخله کې ټول ارتش مجاز لرو، انډیسکوپي دا شیان، یعنی کاغه موږ د کابل د مرکزی روغتونونو سره پرتله کوو د سامان لنګانه هلته نشته.
د ولسمشیزو ټاکنو په ورځ به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه مرکزونه د نامنویو او نورو عواملو له امله تړلي وي چې له امله به یې له 500,000 څخه زیات کسان د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دغه مرکزونه تر ډیره د هیواد په شمالي او جنوبي ولایتونو کې دي. نور حال له کابله له واصل وصال څخه.
د افغانستان د ولسمشیزو ټاکنو په ورځ به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 415 مرکزونه تړلي وي چې له امله به یې څه باندې 15,000 کسان د رای ورکونې له حقه محروم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو مرکزونو د تړلو لامل نامنی، د رای ورکونکو د شمیر کموالی او دغو مرکزونو ته د حساسو غیر حساسو موادو په لیک کې شته خنډونه یادوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله د جمعې پر ورځ تر ازادي راډیو ته داسې وویل.
امنیتی نهادونه د ولایت په کچه او د ټاکنې کمیسیون رئیسانو تر والی مشري لاندې کوم ارزیابي چې کړې ده هغه درې مشخصه په ترلو مراکز باندې نسبت ورکوي چې یو امنیتی ستونزه ده او دوهم د انتقالات د حساس موادو انتقالات مشکل ده او دریم ستونزه د تیټ د رایدهندگانو کچه تیټول. له قانون له لحاظه په انتخابات نتایجی که ترل شوی مراکز و کم تاثیر نلری.
د خغلی عبدالله خبره تړلی مرکزونه تر ډیره په شمالي او جنوبی ولایتونو کې دي. دا شان په میدان وردګو، نورستان، فراه، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې به هم تړلی مرکزونه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې اوروزګان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، خوست، ننګرهار، غزنی او کونړ غولایتونه دي چې امنیتي ګواښونه پکې شته، خو د رای ورکونې په ورځ به ټول مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسیون په خبره د کورنۍ او چارو وزارت د راپور لمخې 3,300 مرکزونه له کوم امنیتي ګواښ سره مخ نه دي، 615 مرکزونه له لوړ امنیتي ګواښ او 900 مرکزونه له ټیټ امنیتي ګواښ سره مخامخ بلل شوي. د ټاکنو کمیسیون د میزان 6 ولسمشر ټاکنو لپاره د رای اچونې 3,300 مرکزونه په پام کې نیولي، خو د کورنۍ او چارو وزارت تر ارزونو وروسته وویل چې یوازې 4,930 مرکزونو امنیت کولی شي چې د 2014 کال ولسمشر ټاکنو په پرتله 1,800 مرکزونه کم دي، خو په دومره زیات شمېر کې د مرکزونو تړلي پاتې کېدل د سار یو شمېر بنسټونو ته تر کومه د منلو دي. نو د پښتنې ته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید داسې ځواب وایي:
څومره چې مراکز کمیږي هماغه اندازه باندې د خلکو په ګډون باندې تاثیر کوي، خو دوی هم هغه دلیل په ځای ده چې هلته ګواښونه زیات دي. مرکزونه که موږ امنیت ونیسو نه خلک ورته شي رایه ورکولی شي، او حتی د موادو د انهدام یا د ورکېدو یا د ضایع کېدو امکانات هم شته. نو فکر کوم چې جنګي شرایط دي تر یو حده پورې د هغوی دلیل هم په ځای دي، او نه شي کېدلی چې اوس موږ توقع ولرو چې هغه په ټوله معنا کې د یو سوله ییز افغانستان لپاره کېږي.
خغله رشید وای په افغانستان کې روانو حالات او جنگي شرایط ته په کتو د نورو مرکزونو د تړل کېدو اندېښنې هم شته. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي، او خلک کولی شي چې په ډاډه زړه د رای ورکونې مرکزونو ته لاړ شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
له واصل وصال څخه په مننه. د انتخاباتو واړه بیا هم مطالب لرو. د سبانو انتخاباتو د امنیت په ارتباط د زماره زما حق په پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي، خو سم د سیب غزنی کې د انتخاباتو د امنیت په ارتباط له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی امنیه قومندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبري غونډه کې وویل د رای ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوي کوي. والی واحد الله کلمزي وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکی تدابیر نیول سوي دي. زیاته کړه د دې ترڅنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد شوې دي. د اړتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د خطر سره ویو د ډاډمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتي پلان جوړ کړی دی چې انشاءالله په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د پلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي، او انشاءالله دښمن ته به د دې فرصت ورنه کړل شي چې دوی د امنیتي ستونزې رامنځته کړي یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړو.
والی زیاته کړه اتو ولسوالیو ته د پنځشنبه په ورځ خاص مواد رسیدلی دي، او پاته نورو ته به د مځکې له لارې لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په 15 ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ ټاکنې نه کیږي. د غزنی امنیه قومندان سمونمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلي او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لورې رهبري کیږي.
همداسې منتظرې جوړې کړي مشترکې د اردو، پولیسو، د امنیت، چې په هر ځای کې چې کوم مساج باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کیږي موږ به اونن د دغه درې کتات مشترک حرکت کوي، او اونن به ځای ته ځان رسوي. او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې والي صاحب په رس کې زه خپله او رئیس د امنیت او قمندان د لیوا خپله همانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات، او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنیې مدیر د امنیت به همالته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي، خو د دغه ولایت اوسیدونکي د رای ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
یوه ورځ تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
د انتخاباتو په اړه په روانه خبرونه کې تر 12 نیمو بجو وروسته د زمرای زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سبانیو انتخاباتو د امنیت مسله لمسولو کسانو سره په تفصیل څېړل شوې ده. وړاندې هم د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب لرو، خوست به خوست مخه کړو. د خوست شیخ زاید پانتون کادری روختون للاست کال ځند روسته فعال او عملا نه د پنشن به پرس فعالیت پیل کړ. که څه هم د دې روختون ودانی شاوخوا اته کال وړاندې جوړه شوې وه او د شیخ زاید پانتون په چوکاټ کې رسمي پرسونل درلود، خو د بیلابیلو دلیلونو پر اساس یې په عملي توګه فعالیت نو پیل کړی. د خوست کادری روختون ته تیر کال عربي اماراتو 8.1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ګاونډیو هیوادونو د طبي وسایلو سره برابره مجهزه معیاري او پرمختللې ټکنالوژي واخیسته، خو تر اوسه په کانټینرونو کې ساتل کېده او ترې ګټه نه واخیستل شوې. نجیب الله لوخیل له خوسته راپور لري.
د خوست شیخ زاید پانتون د کادری روختون د فعالولو اړتیا نه یوازې د یاد پانتون د طب پوهنځي محصلانو ته چې عملي زده کړې پکې وکړي، بلکې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم په پرلپسې توګه د فعالولو غوښتنه کوله. یاد روختون بالاخره د ځایي چارواکو په هلو ځلو په هماغو محدودو امکاناتو د 520 بسترونو په ظرفیت فعال شو، خو تر هغه چې یاد روختون ته د ورځنیو او میاشتنیو لګښتونو لپاره فنډ منظوریږي او ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې حلیږي، تر هغې به یوازې په رسمي ساعتونو کې د ناروغانو درملنه کوي. د کادری روغتون سرطبي پوهنمل ډاکټر سید ملک سمیم آزادۍ راډیو ته وویل،
په انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخله کې ټول ارتشه مجاز لرو، انډیسکوپي دا شیان ټول مونږ لرو. یعنی کاغه مونږ د کابل د مرکزی روغتونونو سره پرتله کوو د سامان لنګانه هلته نشته، خو یو زوب دلته داته مونږ یو عمده مشکل دلته داده چې مونږ نشو کولای چې ایم آر آی او سیټی سکین اوسنی حالت کې پال کو، چون مونږ کافی برق نه لرو.
د خوست د ځایي چارواکو په وینا د شیخ زاید پانتون له تشکیل څخه د روغتون ته 350 تنه طبي پرسونل له 10 کلونو راهیسې ګمارل شوي وو. دوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې او نور امتیازات اخیستي، خو روغتون عملا فعالیت نه لاره. د شیخ زاید پانتون د کادری روغتون د لابراتوار مسؤول امیرالله وایي،
ډیر پر مسله لابراتوار دی، کلچر پروګرامونه دلته شته، په ټول خوست کې د پی سی آر ماشین تر اوسه پر نه شته، یا نور ولایتو ته چې مرکز ته ځي او خارج د هیواد نه ځي. د وینې بانک سیستم دی چې ډیر مجهز سیستم دی.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د جراحۍ د ډپارټمنټ مشر پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي چې په دې روغتون کې به د جراحۍ ډول ډول عملیاتونه همدارنګه د غوږ او ستوني د داخلي ولادي او نسایي او د ماشومانو په برخو کې خدمات وړاندې کیږي.
زموږ روغتون چې په پرمختللې ټکنالوژۍ باندې سمبال ده، موږ به د دې ماشین آلاتو په مټو هم تشخیص وکړو، هم به د دې سیمو اوسیدونکو ته طبي خدمات عرضه کړو.
خوست والی محمد حلیم فدایی ویل، د کادری روغتون شته ودانی د ټکنالوژۍ د نصب او مریضانو د بستر لپاره بسنه نه کوي، او دوی به په بل مرحله کې د خلیفه بنسټ او عربي امارات وغوړي چې د روغتون ته یو نوی ودانی جوړ کړي.
موږ به په بعدی مرحله کې چې کله د امارات سره خبرې کوو، د خلیفه فاونډیشن سره یو بل مجهز ودانی او تعمیر اړتیا ده، ځکه چې موږ حد اقل باید 1.5 سل بستریز دغه کادری روغتون ولرو.
بلخوا د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم وایي چې دا روغتون به دوی سره د درملنې او د بیماریو د تشخیص په برخه کې مرسته وکړي، او په ولایت روغتون به د ناروغانو هجوم او هلته ګڼه ګوڼه هم راکمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیول شي. وړاندې به هم د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار د زیاتولو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د اسلامي جمهوریت مالی سرچینې باید وچ شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د ایران د کومو اقداماتو په وړاندې د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې؟
مننه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال ایران د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14 په حمله تورن کړ او ویل چې د هیواد له څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران رژیم پیژني او ورته معلومه شوې چې دا رژیم نه یوازې په دې سیمه بلکې په ټوله نړۍ کې له چاودنو، ورانیو او وژنو پرته بل کار نه لري. الاساف ویل پر ایران له هرې ممکنې لارې نهایي فشار راوستل به د ایران د رژیم د تروریستي فعالیتونو او یرغلیزو اقداماتو د پای ته رسولو له هدف سره مرسته وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران د رژیم د مالي سرچینو وچول به تر ټولو غوره لاره وي چې ایران خپله لاره بدله کړي. البته شیبر صاحب سعودي عربستان ټینګار کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په برید کې ایراني وسلې کارول شوې وي او اوس یې ملګرو ملتونو ته د تحقیقاتو بلنه هم ورکړې ده څو دا خبره معلومه کړي چې دا برید له کوم ځایه شوی دی. د یادونې وړ ده چې متحدو ایالاتو، برتانیا، جرمني او فرانسې هم د دې برید پړه پر ایران اچولې ده.
بله تکل صاحب، تاسو ویل چې عربستان د ایران پر ضد د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده، ایران څه عکس العمل ښکاره کړی؟
تر ټولو وروستۍ څرګندونې په دې اړه د ایران د ولسمشر وي ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په موی اسمبله کې ل خپل وینا یوه ورځ وروسته په یوه خبري غونډه کې امریکا او متحدانو ته په خطاب کې د نهایی فشار د راوستو د پالیسۍ د پای ته رسولو هغه څه چې لکه څنګه چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم د داسې یو فشار غوښتنه کړې وه، د دې فشار د پای ته رسولو او د ډیالوګ، منطق او استدلال غوښتنه وکړه ښاغلی روحانی. د ایران ولسمشر وویل چې امریکایان لا هم هڅه کوي چې خبرو ته د رسیدو لپاره له نهایي فشار څخه کار واخلي، په داسې حال کې چې د همدې فشار په نتیجه کې دوی له خبرو او مذاکرو نور هم لرې کیږي. روحاني پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې بندیزونه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ده له کتنې مخکې باید پای ته ورسیږي. البته شیبر صاحب، زیات شمیر لویدیزو رهبرانو او له هغې جملې د فرانسې او برطانیې د حکومتونو مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ایران ولسمشر دې ته وهڅاوه چې د امریکا له ولسمشر سره خبرو ته کښېني.
بله، تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو یو شمېر نورو اروپایي هیوادو تر څنګ برېټانیا هم دا نظر ورکړی دی چې د سعودي عربستان د زهران د تیلو پر تاسیساتو د ایران له خاورې احتمالا حمله شوې ده، لیکن د برېټانیا او د ایران ترمنځ یوه بله لانجه هم وه. د هغه برېټانوي کښتۍ درک معلوم شوی چې ایران ولجه کړې وه، ځکه مخکې ویل شوي وو چې ایران دې ته چمتو شوی چې دا کښتۍ خوشي کړي.
یو څه درک خو معلوم شوی. اسوشیټیډ پرس خبری آژانس د کښتیو د موقعیت د معلوماتو یو نړیوال ویب سایټ دی چې د کښتیو جی پی اس موقعیت معلوموي. د دې ویب سایټ په حواله ویلي دي چې د برتانیا د بیرغ لرونکي د کښتۍ خپل موقعیت په څو اونیو کې د لومړي ځل لپاره ښودلی دی، یعنی معلومه شوې ده. د دې کښتۍ لرونکي سویډني شرکت مخکې ویلي وو چې د دوی کښتۍ له ایران څخه وتلو ته د چمتووالي په حال کې ده. د یادونې وړ ده د اوریدونکو لپاره شیبر صاحب چې پوه شي چې دا کښتۍ ایران په جولای میاشت کې هغه مهال ولجه کړې وه چې له امریکا او لویدیځو هیوادونو سره د تهران په اړیکو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی و او متحدو ایالاتو خلیج ته د خپلو څو لویو جنګي کښتیو د استولو خبر هم ورکړی و.
مننه تکل صاحب، وام اوریدل چې سعودي عربستان نن پر ایران د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سبا په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات دي. دا څلورم ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنې ترسره کیږي. د دې انتخاباتو لپاره لکه څنګه چې مو پروانه خبرونه کې واوریدل، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې امنیتي ځواکونو هلې ځلې پیل کړې دي ترڅو د انتخاباتو امنیت وساتي، ځکه چې طالبانو مخکې ګواښ کړی و چې دغه انتخاباتو امنیت به ګډوډ کړي. البته وسوالو طالبانو تیر ځل هم د انتخاباتو ترسره کېدو مخکې امنیتي تهدیداتو خبره کړې وه او ویلې چې خلک به پرې نشته چې انتخاباتو ته لاړ شي. اته کاله مخکې هم طالبانو ورته تهدید کړی و، خو دا ځل د افغانستان حکومت ویلي دی چې څباندې اویا سره امنیتي ځواکونه یې ګمارلي دي چې د دې انتخاباتو امنیت تامین کړي. د انتخاباتو د امنیت د تامین په ارتباط د زما رایه زما حق په پروګرام کې وړاندې په تفصیل اوریدل شوي، خو اوس د انتخابات په ارتباط به دا موضوع در سره شریکه کړو چې د انتخاباتي درغلیو شکایت څرنګه کولای شو، څرنګه درغلي ثبت او رسمي ادارو ته ورسوو. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظر خاون نصرت الله زرین ستانکزی وایي خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وایي شرط دا نه دی چې څوک دې زور ولري او د زور له لارې دې د درغلۍ مخه ونیسي.
که چېرته مثلا څوک شاهد و چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلۍ ترسره کېږي، په لومړي سر کې د همغه محل یا د همغه مرکز د مسؤول سره خبر وکړي چې پلانکي محل یا پلانکي مرکز په دغه شکل سره دلته درغلۍ روانه ده، تر څو هغه د پخپل عمل د مورد یا احرام وکړي او د دې درغلۍ مخنیوی وکړي. که چېرې خامخا د دې مخنیوی بیا نه کېږي، مثلا هغه تخطي یا تخلف درغلۍ جریان ومومي، نو د دې لپاره قانوني لاره چې بیا په نظر کې نیول شوې ده هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخصې فورمې دي، کوی چې د یوې فورمې د ډکولو په اساس باندې هغه شکایت دوی خپله مستند کړي او همغه د دوی شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د همغه محل یا د همغه مرکز رایه قرنطین شي، بیا له سره وڅېړل شي تر څو وکتل شي آیا رښتیا په دې چې دغسې درغلي محاسبه ده کنه ده کنه رسوي، او که چېرته خامخا دوی ته باید شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي. کوی چې په اسلام نن سبا د هر سړي په جېب کې یو موبایل ده، کوی چې د عکس په اخیستلو سره، کوی چې د یو ویډیو په ثبتولو سره، کوی چې د یو غږ په ثبتولو سره هغه تخطي تخلف هم مستند کړي او هغه یه لیاقل د شکایت د کمیسیون غړو ته ورسوي.
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي، د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اغېزمنه برخه اخیستی شي.
ستاسو له پیغامونو
اولن خوځد ازادي دراغي څخه ډیر مننه کوم چې په ډیر شوق او ذوق د افغانستان ولست خدمت کوي او د افغانستان ولست خبرونه نشروي، ځکه چې د افغانستان ولست د افغانستان په سیاسي او امنیتی حالاتو باندې آگاه او بیدار کړی دی. ورسره لدی مننه زه د ټول ولست څخه خواهش کوم چې رائے ته دراوږي کنروي کشربي خپل د هیواد سرنويش دی وټاکي. کچېری خدای مکر دی یو څه تشويش ولري، تشويش نشته، ټول کارونه په خدای پورې اړه لري، مرګ ژوند په خدای پورې اړه لري. هغه د دشمنانو د افغانستان د دشمنانو تبلیغات دي. نو زه خواهش کوم چې راو دی وځي، کچېری رائے ته راو نه وځي بیا به پسته کشکی کشکی وای او ارمان وکوي چې آی کشکی نه رائے ورکړې وای، پلانې سړی ونه ټاکل شو یا پلانې جوړ د امر د خوش نه دی خوښ. مثلا اوس راو وځي نو پاتې هغه چې بیا ورسره دوی ارمان کوي، نو اوس راو وځي دا یو ساعت کار دی، په یو ساعت باندې هیڅ نه کیږي. خپل رائے د استعمال کړي، خپل د خوش کاندید دی وټاکي، د یو
سلام علیکم. سلام علیکم. زه حق دوست ولایت نه خبرې کوم. د دې ټول انتخاباتو ته موږ ډېر مطمئن یو چې انتخابات به انشاء الله په شفافه توګه باندې ترسره شي، ځکه چې د انتخاباتو کارکوونکو کامله تجربه د بایومیټریک سیستم د ګوتې نښه اخیستل ده، د سترګو عکس اخیستل ده، او د هر شخص عکس اخیستل ده او همدارنګه سټیکر دی. نو دا ټول هغه موارد چې په انتخاباتو کې له ملت سره او له خلکو سره او له حکومت سره کامله همکاري کول اسولای. اما یو څه ته موږ اندېښمن یو چې دا ضمانت به څوک ورکړي؟ که چېرته احمد انتخابات یوسي او بریالی شي، نو د هغه په مقابل کې محمود توپک سالار یا زورواکی راولاړیږي او دلته جنجال جوړوي او غواړي چې انتخابات دویم پړاو ته وغځېږي، دویم پړاو ترسره شي او یا هم نور خنډونه پیاچوي، او بیا به متاسفانه زموږ په منځ کې هغه خارجان راځي، هغوی به موږ ته یو زعیم او یو رئیس جمهور او یا هم دوه سره حکومت ټاکي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن لدو تر درویو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام د ځل ځنګړي ولایت نه دی بیل شوی. په دې پروګرام کې مختلفو ولایتونو ته مخه کوو. د انتخاباتو د رای ورکولو د ورځې په درشل کې د امنیت مسله څېړو چې په ولایتونو کې امنیت څنګه دی. البته د انتخاباتو پر مهال به امنیت څنګه وي. دوی میاشتې مخکې چې یعنی د دوه میاشتو په ترڅ کې چې انتخاباتي کمپاینونه روان وو، هغه وخت هم طالبانو تهدید کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي او کمپاینونه به هم ګډوډ کړي. خو د کمپاینونو پر مهال په دوه میاشتو کې یوازې دوه پیش رامنځته شوې، یو د پروان په مرکز چاري کار کې یو امنیتي پیشه بچ یو شمېر کسانو ته مرشوب لواوښته، او بل پیشه روانه ونې د سه شنبه په شپه وه چې په کندهار کې یو چاودنه وشوه. او مخکې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې یو خبریال چې په دې چاودنه کې ټپي شوی و هغه هم بیا وروسته سا ورکړه. په دې برخه کې به په لنډو خبرونو کې هم وړاندې واوري. د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو، په دې پروګرام کې چې تر لنډو خبرونو وروسته یې خپرو، د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د امنیت مسله څېړل شوې ده. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ولسمشری انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو په دې ټلیفوني مکالمه کې د انتخاباتو د نتیجو پر مشروعیت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د انتخاباتو پر مهال باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په لومړیتوبونو کې وي. د غیدارې نن په ویلامه کې ویلي څرنګه چې خلکو ته د رسنیو د لارې د ټاکنو په اړه معلومات وړاندې کیږي، نو د ټاکنو په ورځ د خبریالانو د امن ټینګول باید د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې شامل وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له ولسوالیو څخه د رایې ورکولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال نن بشپړیږي. د دغه وزارت یوه وینده وایي چې د موادو دغه انتقال تیره چهارشنبه پیل شوی دی. سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران ته هجوم بولي له هرې موجوده وسیلې څخه کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د تهران د مالي سرچینو بندول به بهترین لاره وي چې د ده په وینا له نړیوالو قوانینو د ایران ښکاره سرغړونه بنده کړي. د بیړیو د څار یو شرکت وایي د بریتانیا بیرغ لرونکي د تیلو لیږدونکي کښتۍ چې په جولای میاشت کې له عملی سره د ایران لخوا نیول سوې وه حرکت پیل کړی او د ایران له بندرې آباد څخه وتلې ده. او سعودي عربستان وایي چې د لومړي وار لپاره به د 49 هیوادونو وګړو ته د سیاحتي ویزو ورکړه پیل کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې سیلانیان ورجلب او همدارنګه خپل اقتصاد له تیلو هاخوا په متنوع عوایدو متکی کړي.
ازادي راډیو په منځني صفه 12:09 ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. یوه یادونه وکړم چې د تخنیکي ستونزو له امله ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمسونو کې مشکل و، نو ځکه مې له تاسو سره د اوریدونکو سمسونه شریک نه کړل. اوس هم زما رایه زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رائے زما حق ځانګړې خبرونه دي. دیونه بحث مو د ټاکنو ورستیو بشپړ چمتووالي ته ځانګړې کړی. ټاکل شوی چې سبا خلک د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ سي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره ولسمشر وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د شنبه د ورځې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ټول اساس او غیر اساس مواد د رایو مرکزونو ته رسیدلی دي. بلخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټینګ تدابیر نیولي. دغه انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه مو بحث را برلې چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان ده مروه امینی ملوانه دي. ملمنو ته خره غلاست وایم. حق پرس محترم، سبا ورځ خلک زیرې ورکوي د چمتووالي په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي.
جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحب ته د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې ډیرې مهمې بحث تاسو وخت ورکړي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل عملیاتي پلان مطابق خوشبختانه چې ولایتونو مرکزی دفترونو ته ولسوالیو ته انتقالات سرته رسولې دي او په دې برخه کې د کوم خاص خند او ځنډ سره نه دی مخامخ شوی. د انتقالات په برخه کې اغه اندیشنې چې د ملت سره او د مطبوعاتو سره موجود و، خوشبختانه چې اغه اندیشنې د منځه ولاړلې او موږ اوس د عملیاتي پلان مطابق د دې ټاکنیز نظام د تطبیق ورزې تر رسیدو چې شپږم د میزان ده او د شنبې په ورځ به مشتاکنی ولرو په ټول افغانستان کې د موقتو کارمندانو استخدام هم پایته ورسېدی په یو شمیر ولایتونو کې او ولسوالیو کې مشتونځي درلودلې البته د شزینه په اړه کې په دې برخه کې هم کمیسیون د بی پلان یا دوهم پلان درلودي هغه دا و چې په هغه مراکز او محلونو کې چې د موقت کارمند په هیڅ باندې شزینه نه حاضرېږي هلته ملایمام او یا هم یو سپینجر استخدام کیږي تر څو دغه ملي پروسې ته کار وکړي د اموزش په برخه کې زیاتو کم یو لک کسان استخدام شوي دي چې دوی په هغه ورځ باندې بایومیټریک استفاده کوي ځینې نور کارونه چې مهم و او موږ وکولای سو په شپږم د میزان ټاکنې تر سره کو د افغانستان ټاکنو خپلواکه میسون تر سره کړی دي او په دې برخه کې ریاست درلونشا کاملا رهبری ته اطمینان ورکړي ک احیانا کوم ستونزه په تخنیکی اړخ کې د ټکنالوژي په برخه کې په مدیریتي اړخ کې دوباره تکرار سی او هغه تلخی تجربه چې موږ د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام په وخت کې درلودل دوباره تکرار سی په دې برخه کې به د افغانستان ټاکنو خپلواکه میسون رهبری هر څوک په هر مقام او پوزیشن کې چې اوسي کې غفلت وسی پی کړی کې کوتاهی په کار کې کړی هغه به نه بخشي او نه بخښون کې عمل بی او داغه سره به قانوني جدي برخورد کیږي
د مرکزونو ته د اساس او غیر اساس موادو د لیک په اړه معلومات ورکړي
لکه څنګه چې ما اشاره درلودله نن هم عملاً موږ سل ولسوالۍ ته انتقالات درلودله او سبا هم سل ولسوالۍ ته انتقالات لرو په دې برخه کې کوم مشکل نشته او د وزارت دفاع سره په مهنګۍ مختصو او موږ دوباره تاکید کوو چې وزارت دفاع د تل په شان د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره همکاري وکړي او موږ منندوی چې هوایي ځواکونو د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره همکاري کړې ده د کورنۍ چارو وزارت څخه موږ مننه کوو واقعا په وخت او زمانی همکاري کړې ده پرون هم د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرکزی دفتر ته راغلی او د هر راز همکاري ژمنه وکړله او دا یې هم ثابته کړې تر اوسه پوری د انتقالاتو په برخه کې کورنۍ چارو وزارت موږ سره همکاري کړې موږ منندوی زینی او د دې ترڅنګ غواړو چې پر ټول ملت باندې پر نړیوالې ټولنې باندې پر دولت باندې ژغ وکړي بستاسي د ملاتړ بغیر د ملي پروسه د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون په یوازیتوب باندې نسی کولای چې تطبیقي او د استاسي ملاتړ ته اړتیا لري داخلي او بهرني ملاتړ باید د ملي پروسه سره وجود ولري ترڅو موږ وکولای سو په شپږم د میزان چې د شنبې ورځ کېږي په ټول افغانستان کې ټاکنې تر سره کو او افغان ملت د خپل اقتصادي سیاسي او اجتماعي بحران د حل لپاره یوازنې لار ټاکنې لري د منو چې د خلکو اعتبار او اعتماد پر دې پروسه باندې ختم شوی دی مګر د یو ځوان په هیڅ باندې د اندی کمیسون د نماینده په هیڅ باندې ټول ملت ته د اطمینان ورکو چې د ځل بستاسو د رايو پر اساس باندې به تصمیم نیول کیږي او هیڅ ادرس هیڅ سازمان هیڅ حکومت او دولت او هیڅ بهرني شخص به د اجازه نور کول کیږي چې نور هغه دلته یو سیاسي تعامل تر سره کی او د خلکو رایې ته احترام ونیسي
مروجان کده امنیتی چمتووالی پاړه باندې اوریدونکو سره معلومات شریک کړي
مننه افغان صاحب سلام تاسو ته خبره سپ تاسو موږ ټول اوریدونکو ته ټاکنو خپلواک کمیسیون مغه پلان پر اساس باندې او هغه مهالویش چې دوی جوړ کړی و د سمبلې د میاشتې له نه همې نه تر وشتمې پورې موږ ته مسولیت را سپارل شوی و چې حساس او غیر حساس مواد باید له مرکز څخه ولایتونو ته او له ولایتونو څخه ولسوالیو ته د انتقال کړو چې بغي مرحله کې موږ څنګه نه درلوده د دفاع وزارت د همکارانو په مرستې سره موږ وسوي کولای چې هغه ولایتو کې چې د مزکې له طریقې موږ څنګه لرو هغه د حواله طریقې د حساس مواد ورولې ګلسي او د سمبلې له وشتمینه د میزان تر پنځمه یعنی تر نن پورې د حساس او غیر حساس مواد انتقالول له ولسوالیو څخه مرکزونو ته درایور کوونی مرکزونو ته دوام لري چې موږ همکاران دا کار هم په سمتوګه یې شروع کړی دی او ختمي کیبه د چهارشنبه د ورځې له وو بجو څخه لمړی درجه وزارت پیل شول او هغه دوه ویازره امنیتی ملي او دفاعي ځواکونه چې موږ مخکې خلکو ته وعده ورکړی و د مرکزونو او محلونو ته په ټول افغانستان کې ولېګل سو ترڅو هغه د امنیت یو لوی تشویش چې خلکو سره واغه حل سی له دوه درې عمرز مخ کې څخه مرکزونه او محلونه له امنیتي ستونزې سره مخامخ نه وي د ټاکنو تر ورځې پورې د دې ترڅنګ د کمیسیون ټول دفترونه په شمول د کابل د ځانګړو قطعاتو ته ورسپارل سو تر څو هغه د افغانستان دښمنانو کومې ادعاوې چې درلودلې چې ټاکنې موږ تهدیدوو او ټاکنې نه پرېږدو، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون او همدارنګه د دې ټول دفترونه په ټول افغانستان کې ډېر مهم ځایونه دي، ځکه نه غواړو چې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون همکارانو ته او هم د خلکو رایو ته مخکې له وخته یا هم وروسته لغنه کوم ضرر ورسیږي. نو ځانګړي قطعات با دا دنده په سمه توګه ترسره کوي. د دې ترڅنګ موږ 4902 مرکزونه تر اوسه هم خلاص دي په ولایتو کې او موږ کومه ستونزه نه لرو، یعنی د دې امنیت
مسؤل د محلونو او مرکزونو ته پولیس رسیدلی دي او امنیت خوندي کړي. څومره وخت کیږي؟
چهارشنبه په ورځ باندې سهار 8 بجې دوی ولیګل سول ټول مراکز او محلاتو ته. هماغه لست چې ما مخکې درکړی و چې موږ درې رقمه مراکز لرو چې نورمال مراکز دي، چې هغه 3212 مرکز او دوه رقمه نور مرکزونه چې تهدیدونه یې لږ څه لوړ دي او لږ څه ښکته دي. هغه مراکز چې نورمال دي هغه ته څلور پولیسان له پرون ورځې ولیګل سوي دي، د چهارشنبه له ورځې نه. یا څلور تنه پولیس، یو تن هم د ملي امنیت کارکوونکی، دوه نفر میرمنې او دوه نفر هم د دوی محارم. لکه څنګه چې اخبارات صاحب ویلي، بل آپشن د دوی دا و هغو ځایونو کې چې میرمنې نسي تللی، ځکه د کورنیو چارو وزارت هغه امکانات چې درلودل د میرمنو پولیسو په برخه کې هغه دوی سره مرسته کړې ده. متوقعه ده که شمېر یې کم و، ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مرسته نورې میرمنې هم استخدام سولې. اما بیا هم لرې او پرتو سیمو کې موږ دا ستونزه درلوده چې کمیسیون دې ته د حل لاره پیدا کړې ده، اما ترینینګ یې کورنیو چارو وزارت ورکړی ده.
امر وچن یو بل خبر، دغه 4902 مرکزونه چې تا یادونه وکړله، پولیس هلته ځای په ځای شوي دي، تر اوسه پورې خو داسې کوم امنیتي ستونزه نه رامنځته شوې په همدغه مرکزونو کې؟
امنیتي ستونزه له اتو میاشتو مخکې نه چې موږ د ټاکنو لپاره پلان جوړاوه تر نن ورځې پورې چې یوه ورځ ټاکنو ته پاتې ده، په انتخاباتي برخه کې، د ټاکنو په برخه کې، نه په کمپاین کې، نه په مرکزونو او محلونو کې، او نه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د شکایتو کمیسیون او کاندیدانو سره کوم حادثه نه ده شوې. او له پرون ورځې چې دوی لاړل مرکزونو او محلونو ته، تر اوسه پورې له نیکه مرغه موږ کومه حادثه نه ده لیدلې او داسې کومه موضوع نشته. ځینې موارد موږ هم نظر ته ونیول چې هغه د لویو موټرونو تګ راتګ ده، هغه بند شوی د کورنیو چارو وزارت لخوا د امنیت د ټینګښت لپاره. زه له همدغې خبرونې څخه باید ګټه واخلم او خلکو ته دا پیغام ورسوم چې د دوی د حوصلهمندۍ غوښتونکي یو، د ټاکنو لپاره چې ملي پروسه ده او موږ ټول په دې کې باید خپل هغه ونډه او هغه رول ولوبوو. نو له خلکو څخه غواړو چې یوازې په کابل کې د دغو موټرو د تګ راتګ څخه دوی مخنیوی وکړي، که نه نو د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونه به قانوني چلند ورسره وکړي، ځکه موږ اعلامیه مخکې له مخکې ورکړي دي او دوی پرې خبر دي. نو بیا هم هغه کسان چې نه و خبر له اعلامیو څخه، همدلته چې زما غږ اوري، د ټاکنو تر ورځې او یوه ورځ وروسته له ټاکنو نه په کابل کې د لویو موټرونو تګ راتګ بند شوی ده. د دې ترڅنګ په مراکزو کې په ډیره مهمه خبره چې موږ بحثونه وکړل په تیرو څو ورځو کې، هغه د خبریالانو د امنیت ټینګښت ده. په تیرو کې هم خبریالان له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ وو، دوی ته مرکزونو او محلونو کې اجازه نه ورکول کېده چې نظارت وکړي یا هم خپل خبر خپور کړي.
خپل په تیرو انتخاباتو کې ماته اجازه نه راکړل شوې سر
د ځنه. افغان صاحب د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ دغه موضوع ته په ډیره جدي سترګو ګوري او هدایت ورکړل شوې ده د افغانستان ټولو امنیه قمندانانو ته چې دوی بل رسنیو سره په ښه چلند اجازه ورکړي چې مراکز او محلات ته لاړ شي او خپل هغه د اطلاع رسانۍ دند ترسره کړي. مهمه موضوع ده د افغان صاحب چې له ټولو همکارانو څخه مو چې په رسنیو کې دي، رسنیز همکاران مو دي، له دوی څخه هم د حوصلې او د مرستې غوښتونکي یو. کله چې تلاشي کېږي له د امنیتي ځواکونو لخوا یا هم د دوی کمرې یا مایک یا هر هغه بله وسیله چې د اطلاع رسنۍ لپاره دوی سره دي، که هغه تلاشي کېږي، دوی دې هم غبرګون نه ښیي، اجازه دې ورکړي، ځکه همیشه د خبریالانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل
کېږي. تجربې په اساس درته وایم، تقریبا زه 4-5 انتخاباتو تجربه لرم. هلته پولیس څه ډول چې تاسو یادونه کوي، پولیس هغه ډول برخور نه کوي. پولیس ته دا ویل شوي دي چې څوک ما پرېږده، اجازه نشته. مغه په دې نه ده خبر چې دغه یا نظارت کوونکی ده یا نړیوال یا کورنۍ یا هم خبریال ده، فقط د تویل شوي چې اجازه ما ورکوي. په دې نه ده خبر چې دغه کاس د څه رول یا څه لپاره راځي دلته. دلته یو جدي ستونزه موجوده ده چې پتیر انتخاباتو کې سره مخامه خو دی اوس د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات
افغان صاحب زل خلکو نه او له همکارانو څخه لکه مخ کې چې مولې له دوی څخه هم غواړو چې امنیتي ځواکونه هم درکړي ډېری وخت د ناظرینو له نوم څخه د خبریالانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې ده او د افغانستان مخالفینو له دغې موضوع څخه ناوړه ګټه اخیستې بل مهمه موضوع دا ده چې هم رسنیو ته هم ناظرینو ته بین المللي یو ملي ناظرینو ته باید ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کارت باید ورکړي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې کومې ستونزې سره مخامخ نسی او ورکړي دي او تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د دوی هغه د کارت ورکولو سایت په ویب سایت کې هک سوی و کومه ستونزه یې پیدا کړې وه چې زه هیله لرم هغه به حل سوی وي ځکه له دغه نه هم ناوړه ګټه اخیستل کیږي اما هدایت جدي ورکړل سوی د ټولو امنیه قمندانیو ته د کابل په شمول چې دوی به په ښه چلند له خبریالانو سره دوی مخکې ځي او له خبریالانو نه هم عین توقع د کورنۍ چارو وزارت لري
حق پره صاحب په دغه انتخاباتو کې څومره ناظرینو کارتونه ترلاسه کړي دي څومره نړیوال دي څومره کورنۍ دي او څومره خبریالان دي
ډېره مننه جناب افغان صاحب تقریبا یو لاکو پنځه ویش زره ناظرین ته کارتونه ورکړل سوي دي د پروسنه هم جریان لري د کارتونو او پیلن دقیق نور ارقام نو صدر کولای د بارني داخلي او سیاسي عذابو ځکه دا لیست اپډیټ نه دی او دا لیست په مشته څو ساعت وروسته
کوم خو لیست څومره بهرني ناظرین
زره کوي په دې برخه کې به وایم درته چې څونه موږ ناظرین لرو او دوه مسله دلته دا چې یو سلو شاوخه یو نیم سل نهادون د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون سره سوی دی او نهادونو وخت هم نور پای ته رسیدلې بل هیڅ نهاد نسی کولای ځان سفت کې د اعتبار نامې د لاسراوړل لپاره ځکه تیر ورځ موږ وخت ورته ټاکلې او هغه موده پای ته ورسیدل نن یوازې موږ وخت لرو چې ټولو هغو کارمندانو ته چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون سره کار کوي د ویان په حیث باندې او همدارنګ د ناظر په حیث باندې او د نورو برخو کې چې کار کوي هغه ته هم موږ کارتونه ورکو او د دې ترڅنګ د هغه نهادونو چې ځانونه ثبت کړي د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون سره هغه نهادونه کولای شي چې د خپلو ناظرینو کارتونه همدانن ترلاسه کړي او نن د موده پایتر سیږي او دوباره نور موږ وخت نه لرو چې بیا ناظرین ته کارتونه ورکو دوم مسله دا چې په دې برخه کې هیڅ نو قید او شرط د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون لخوا څخه نه دی رامنځته شوی او هڅه او کوشش شوی دی چې ټول نهادونه داخلي بهرني سازمانونه چې هغه حقوقي اعتبار ولري دوی د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون سره د انټرنیټ تلاري ځانونه ثبت کړي دوی ته اعتبار نامور کړل شوی ده او دوی د دوی ټول ناظرینو ته کارتونه جوړ شوی دي چې په دې برخه کې نگرانی او همدارنګه اندیشنې موجود وي د مطبوعاتو
چې کله چې بهرني ناظرین راځي یوازې په کابل پر دوی راتګ محدود دي په داسې حال کې چې زیات ستونزې موږ تاسو په اطرافو کې لرو په ولسوالۍ کې راځي داسې ناظر بنسټونه نړیوال ستاسو چې ولسوالۍ یا مرکزونو ته سفر وکړي او مروامینی تاسو د امنیت خوندي کړئ سي ورسته ته راځي کې ګول ته داخل
سو په دې برخه کې کمیسون همیشه وازی پیغام لري کورنۍ چارو وزارت ته غدا چې تاسو نه وازی د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون د کارمندان امنیت وساتي بلکې ټول شهروندان چې په دې ملي پروسې کې داخل دي کاغه دي شخص وي کاغه ناظر وي کاغه کارمند وي کاغه ولسمشری څوکۍ ته نوماند وي کاغه ټول اخشار چې که ژورنالیست وي باید جدي د دوی امنیت توجه وسي او کمیسون هم په دې برخه کې هیڅ نوې محدودیت نه دی رامنځته کړی یو بهرنی ژورنالیست یو بهرنی سازمان چې هغه حقوقي ستونزه ونه لري کولای شي چې په هر ګوټ کې د هیواد نظارت تر سره کړي اما مهمه دلته دا چې د امنیتي ارګانونو لخوا د امنیت وساتل
شي او په دغه نړیوالو بنسټونو کې کوم معتبر بنسټونو خپل ناظرین افغانستان ته رالي کړي
لکه د اروپایي اتحادیه ټول مشت ډیپلوماټیک نمائندګۍ چې دلته په افغانستان کې موجود دي او ځینی نړیوال رسنۍ سازمانونه دا ټول ثبت شوی دي او خپل ناظرین هم د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته معرفي کړي دي او کمیسیون هم دوی ته د ناظرین لپاره کارتونه ورکړي. د کارتونو پروسه نن هم جریان لري او د نن ورځې تر پایه پورې دا پروسه نور پای ته رسیږي. زموږ امید دا دی همیشه سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، مطبوعات د کمیسیون څخه یوه په یوه نقطه کې کار ډیر غواړي، هغه دا دی چې باید شفافیت تضمین سي او د تقلب مخه ونیسي. د تقلب مخنیوی، د شفافیت تضمین، دا یو ګډ ماموریت دی د دغه ټولو اقشارو او کمیسیون ترمنځ. که واقعاً سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، د ریاست جمهوری کاندیدان غواړي چې 100% د تقلب مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي، د ټاکنو کیفیت ته توجه وکړي، دوی دې په ټولو مرکزونو او محلونو کې نظارت ترسره کړي. او هیڅ مرکز او محل موجود نه دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په لیست کې چې هلته ناظر ورته معرفي نشي. یعنی کمیسیون کاملا دا حدود د منځه وړي دي په هر مرکز او محل کې چې دوی غواړي نظارت ترسره کړي. کمیسیون ورته سهولتونه ایجاد کړي دي. زموږ امید دا دی چې موږ هم د داخلي او هم بهرني نظارت څخه برخوردار اوسو او موږ یو با کیفیته ټاکنې ترسره کړو، لکه څنګه چې په قانون کې دوه موضوعاتو ته اشاره شوې ده. د ټاکنیز نظام یو کیفیت دی، یو کمیت دی. د کیفیت په برخه کې چې بایومیټریک او همدارنګه لیست رای دهندگان، رای پاڼې او ویلای شو چې ځینې نور تدابیر کمیسیون رامنځته کړي دي ترڅو د ټاکنو کیفیت تضمین سي. او د کمیت په برخه کې هم لکه تبلیغات سوي دي، اعلانات سوي دي، سهولتونه ایجاد سوي دي ترڅو ملي مشارکت رامنځته سي، هم شمول ټاکنې ترسره سي، سرتاسري ټاکنې ترسره سي. په دواړو اړخونو کې موږ د داخلي او بهرني حمایتونو ته ضرورت لرو او په دې برخه کې جدي سپارښتنه کوو امنیتي ارګانونو ته چې خپل وظیفه لکه څنګه چې تاسو اشاره درلودله خپل وظیفه تر سره کی. او د دې ترڅنګ موږ منندوی هم یو چې تر دغه نقطه او زمانه پورې امنیتي ارګانونه خپل بې طرفي حفظ کړی ده او د کمیسیون سره وژه پروژه د پالیتون ته ادامه ورکړی ده او موږ منندوی.
مروجانې، د تاسو به کشفي او اپراتیپی راپورونه لري، د انتخاباتو په ورځ باندې د غواخونه تر کومې کچې پورې دي؟
افغان صاحب، د حکومت مخالفین او د امنیتي ځواکونو مخالفینو له د څو ورځو مخکې نه خپلې اعلامیې شروع کړې دي چې مکاتب موږ تهدیدوو، څوک د رایې ورکونې ته نه ورځي، مجلسونه موږ تهدیدوو. دغه وخت چې د کمپاین مرحله شروع شوې وه، د قانون پر اساس چې 6 ورځې دوی وخت درلوده د کمپاین لپاره، د 6 ورځو کې دوی تهدیدول کول، تهدید یا هم اعلامیه ورکول. زه فکر کوم ډیر ماشومانه کار دی چې دوی وایي موږ دا کار کوو. هلته چې دوی پیږي چې امنیتي او دفاعي او ملي ځواکونه دوی ته دغه کار اجازه نه ورکوي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ ښه مخکې لاړو او له 200 څخه زیات کمپاینی مجلسونه چې تنه 15 کمپاینه موږ په آخره ورځ د کمپاینونو درلوده، 15 مجلسونه د نوماندانو لخوا په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې ترسره سول، هیڅ ستونزه نه وه. نه، یعنی تهدید ته دوی تهدید د اعلامیې په ترڅ کې موږ سره شریک کړی ده او وایي چې موږ تهدید کوو، اما د 2000 ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو زور د افغانستان دښمنان نه لري. یا موضوع بل موضوع دا چې په غو ولایتونو کې چې تهدید ډیر و او موږ فکر کاوه چې دا به یو ګواښ وي د ټاکنو لپاره، په غو کې ډیر جدي عملیات ترسره شوي دي. د خالد عملیاتو په چوکاټ کې چې تر اوسه پورې امنیتي او دفاعي ځواکونه ښه مخکې تللي او د دښمن وضعیت یې دومره ور خراب کړی، افغان صاحب ذاتي زور د دې نه لري چې د ټاکنو لپاره یو خنډ وګرځي.
یو بل مشکل دغلته د نړیوال غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د انتخاباتو په ورځ باندې تاسو سره په دې امنیت کې همکاري کوي، او بل د هوایي ځواک پاړه کراته وای چې په کومو ساحو کې به فعالیت کوي او د باندې ورځ به دوی ماموریت صحیح.
د ټاکنو د امنیت مسولیت د کورنیو چارو وزارت ته، خود دفاع وزارت عین حال کې په غوسیمو کې چې تهدید ډیر ده او غوبه هوایي عملیات هم ترسره کوي چې تر ننه یې ترسره کړي دي. او د دې ترڅنګ د غوڅ ملاتړ همکارانو تر اوسه پورې، یعنی د ټاکنو د پلان جوړولو لپاره، همدارنګه د ټاکنو د پلان جوړول هم په خپلواک او مستقل ډول ترسره شو او تر نن پورې عملی هم امنیتی او دفاعي ځواکونو وکړل، یعنی زموږ خپل امنیتی ځواکونو خو ته همکاري وعده یې کړی ده، یعنی په صورت کې چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو مرستې ته ضرورت ولري به د غوڅ ملاتړ همکاران موږ سره مرسته کوي او دفاع وزارت چې هوایي عملیات یې هغه تر د ټاکنو تر ورځې هم دوام لري په ځینو ولایتونو کې چې هغه تهدید حسابيږي مرکزونه او محلونو ته، خو موږ خلکو ته اطمینان ورکو چې انشاءالله د دوی په مرسته به په دغه 3902 مرکزونو کې دغه 2000 امنیتي ملي او دفاعي ځواکونه اجازه نه ورکوي چاته چې دوی ستونزه رامنځته کړي او زموږ هیڅ هیوادوال امنیتي ستونزې سره لاس او ګرېوان شي.
د کاندیدانو مناظرې به موږ تاسې اوریدلی، حق پرست صاحب دوی په وار وار ګواښ کړی ده، په کمپاینی غونډو کې هم ګواښ کړی ده، که چیرې انتخاباتو کې درغلي وسوله دوی ته دغه پایلې د منلو وړ نه دي. کمیسون څومره ډاډ ورکوي چې دغه انتخابات به شفاف ډول ترسره کیږي؟
کمیسون د یو تخنیکي ارګان په حیث چې د اساسي قانون حکم باید تطبیق کی کار کوي او په دې برخه کې موږ د قانون له مخې درې نوه نتایج اعلانو، اول قسمي، دوم ابتدایي، دریم نهایي. په قسمي نتایجو کې عملاً هغه په هغه ورځ باندې چې دا پروسه پای ته ورسیږي په ټولو ولایتونو کې د ریزلټ شیټونو مطابق قسمي نتیجه اعلانیږي. ابتدایي نتیجه رئیس د کمیسیون ویلي دي چې د 2 تر 3 ورځو پورې موږ کوشش کوو چې ابتدایي نتیجه
سره سم 6 ورځې ده
اجازه رات راکړي. په دې برخه کې کمیسیون بیا هم کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې نتیجه اعلان سي. البته نهایی نتیجه چې بیا اعلانیږي هغه د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون باید ټول شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي، د ټول هیواد په سطح شکایتونه بررسي کړي او اخیرنۍ لیست او ارکان باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکي، بیا به کمیسیون د امانت په شکل د قانون له مخې هغه اعلانوي. مګر متاسفانه په تیرو ټاکنیز نظام کې هم د ولسي جرګې یو ستونزه دا و چې موږ د شکایتو کمیسیون په وخت او زمان باندې لیست نه لیږه او موږ د دغه پروسه زمانګیر سول او د خلکو اعتماد پر دې پروسه باندې نه منځه ولاړی او خلکو مقصر یوازې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ګڼي. دا ځل موږ جدي غوښتنه د شکایتو د کمیسیون څخه داد چې تاسو په وخت او زمان باندې د خپل محلویش مطابق ټول شکایتونه تر رسیدګي وکړي. راځم مستقیما ستاسو سوال ته. بدبختانه باید وایم چې د زورګوي فرهنګ د 2014 کال راهیسې ایجاد شوی دی او شاید یو شمیر نوماندان د امتیاز اخستلو لپاره او همدارنګ د زینو نورو اهدافو لپاره زینو کوششونه او هڅې وکړي، مګر د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یګانه دیموکراتیک کور د ملت په خپل وخت او زمان باندې نتیجه اعلانې د چې څوک منی څوک نه منی هغه بیا سیاسي مدیریت د دولت کار دی، د نړیوالی ټولنې کار دی چې دوی په وخت او زمان باندې دا سرته ورسی. مګر کمیسیون جدي دی، هر هغه څوک چې د رایو پر اساس باندې برندای هغه اعلان کی او د قانون لمخې خلکو ته دا حق ورکړي چې د هر ماموریت افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی نظارت وکړي، دوی مشاهده وکړي او پوره معلومات ولري.
مروجنې د دې ولسوالیو او همدارنګه مرکزونو ته د موادو لیږد تقریبا اوږده پروسه وه، 2 ورځې وخت یې ونیو. بیرته د پلان له مخې په څومره وخت کې به دغه مواد له مرکزونو ولسوالیو له ولسوالیو نه مرکز ته انتقالیږي؟ زیات وخت خو به نه نیسي.
افغان صاحب د لیږلو مسله بیله وه چې هغه د مهالویش پر اساس باندې موږ ته وخت راکړل شوی و چې د سنبلې له 9 تر 20 پورې به دا مواد له مرکزه لیږل کیږي، اما د بیرته را لیږلو مسله له مرکزونو او له محلونو څخه بیا ولایتونو ته او له ولایت څخه د کمیسیون مرکزي دفتر ته دا یوه مهمه مسله ده، ځکه ډېری هیوادوال زموږ په دې تشویش دي چې زموږ رایه تر ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې مسؤونه وي او امنیت یې ساتل کیږي، اما دا چې په لار کې دې سره څه کیږي او په لار کې ځینې ګډوډۍ رامنځته کیږي چې د دې شاهدان موږ په مخ کې انتخابات او په مخ کې ټاکنو کې هم وو. د مطابق د پلان مطابق به امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه حساس مواد بیرته را انتقالوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر ته. امنیتي او دفاعي ځواکونه به په ولایتونو کې چې د مځکې له طریقه لکه هماغه څه چې په لیږلو کې موږ یو بل سره مرسته وکړله تر څو د امنیتي ستونزو سره مخامخ نه سي، په بیرته راستولو کې به له ولایتو څخه هم امنیتي او دفاعي ځواکونه یو بل سره مرسته کوي. په ولایتو کې چې امنیتي ستونزې دي د دغو ستونزو د مهارېدو لپاره به له هوا نه به هم استفاده کوو او له مځکې نه هم چې دغه حساس مواد بیرته د کمیسیون مرکزي دفتر ته ولیگل سی او امنیتی سونز ور سره مخامخ نسومګه خو بیا چې دا د ټاکنو خپلواک مرکزی دفتر ته ور ورسیدل ورسته لغنه د دوی مسولیت د چدا وساتی نه د امنیتی ځواکونو
ډیر زیات مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لویان مرزا محمد حق پرس او د افغانستان د کورونا چاره وزارت لمرستیال لویان دی مروا امینینه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا خی چاره
زما رایا زما حق
نیوان دولس وادي مواد د پرون رس خلاصي بي
مونږ ميرمنې بیا هغه ميرمنې
من هاي درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا